ورځ لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان او متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پاڼه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پاڼه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو متمرکز دي. خو د بانک د 150 میلیون ډالرو په لګښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې به خبرو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. امریکا په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د څه باندې 340 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر ولیکل دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره ژمنه کړې. لویدیځو هیوادونو د اوکراین هیواد ته د نورو وسلو د استولو ژمنه کړې. امریکا، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. دا پریکړه پرون وروسته له هغه اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د برتانیا، کاناډا، جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې یوویشت ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې ته تر 300 زیات وبخی. د فبروري له څلورویشتمې نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. دا برید چې پرون وشو لا یې هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه احمد شبر نور جزئیات اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سې شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو پسې لټه روانه ده. انشاءالله وبنی ولسي او د خپلو جنایتو انجام به وویني او همداراز د راتونکو د ډول پیښو دپاره به هم لازم تدابیر په پام کې داسې ونیول سي. د هیوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري او انشاءالله دا مسؤلیت به ادا کوي. خو دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د سیاسي هغه ښوونځی ده او د معمول له مخې هلته هېڅ انسان هم زړه نه خوري سي برید وکړي او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې دغسې یو اقدام ته ملاتړ او داسې کار کوي. په هر صورت اسلامي امارت په انشاءالله دې مخنیوی کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل زدران زیاتوي چې لا هم دا وروستي شمیرې نه دي. یو شمیر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې 14 وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې 14 وشوي. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د 14 د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینری سمیر حمیدی او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید په روسه شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې 3 میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د رویټرز خبری آژانس د راپور لنډیز ته. له دې پریکړې به خبرو دوو سرچینو له دې آژانس سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو زیاتېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق او لوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایي امنیت پر زیاتېدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیایي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته هم انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 1200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګند کړ چې تیرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر یو لس سره ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې هم له بې وسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بې وسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوري کوي چې مرستې سمې نه ویشل کېږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ یو غن پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر د سیمه کې د روژې مبارکه میاشت ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کار نفسي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې ټولې جګوته اچوئ.
وتای سپانه د هلمند په ولایت کې یو سل اتیا مامورینو ملازمین دي، یو سل اتیا مشرتوري دي، یو سل اتیا کښې دي، یو تن نه دي ورکړی. زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کښې دروغ هغه درواغ وایي.
دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي. جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه مز ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان په روسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د نورو وسلو د استولو ژمنه کړې. متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې د هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د برتانیا او کاناډا له صدراعظمانو بوریس جانسن او جستین ترودو او د نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل توپونه په هغو وسلو کې شامل دي چې واشنګټن یې غواړي اوکراین ته واستوي. د برتانیا صدراعظم پرون پارلمان ته وویل چې په دې جګړه کې تر ډیره له توپونو کار اخیستل کیږي او اوکراین په دې برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې برتانیا به اوکراین ته دا وسلې چمتو کړي. د کاناډا صدراعظم هم وویل چې اوکراین ته به درانه توپونه ورکړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز چې په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و هم ژمنه وکړه چې برلین به د هیواد د وسلو له فابریکو څخه له اوکراین څخه له اوبخۍ له اوکراین سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې هغه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې تمه یې کیدله. د روسیې پوځ هغو اوکراینی سرتیرو ته چې د ماریوپول ښار د اوسپنې په یوه فابریکه کې کلابندي یو بل مهلت ورکړی چې تسلیم شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای مطلب. د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه پورې هم نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخوانی سریاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چېرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپه غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن تورن کړ چې لواکي د لری کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده چې سړه شوي ښکاري. هنار باندې کار چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلی و په نوې کابینه کې د بهرنیو